شنبه د لړم او بخښې د لړم لومړۍ د اکتوبر 22 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شبر د اسف حبيبي په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. یو شمیر طالبانو ازادي رادیو ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. لدی خبرو تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې مشران پاکستان ته تللي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي او پاکستان د هند هغه ادارات کړه چې وو پاکستاني عسکرې وشلي. د خبرونو تفصیل: په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو پر موضوع سلام مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه سبز پوش، شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. په فاریاب کې له طالبانو څخه د غورماچ ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته امنیتي ځواکونو پرون په خواجه سبز پوش او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د دې پوځي عملیاتو مشي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوي. د خواجه سبز پوش ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته وویل د شیرین تګاب له لوري چې څلور پوستې له لاسه وتلې وي درې پوستې بیرته نیول شوې دي. د جنوب له لوري چې له خواجه سبز پوشه پیلې شي او تر لومړي قرارګاه پورې رسیږي هم امنیتي ځواکونو درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. بلخوا قاری یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته په یوه استولي خبر پڼه کې دا رد کړی چې ګوندې د دې ډلې 15 وسلوالو ته مرجوب لاوښتې. نوموړي له خپل لوري د دوو کسانو د وژلو خبره تایید کړې. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا جګړه د جمعې په سهار د داعش لخوا پیل شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د ننګرهار د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ولسي خلکو ته مرجوب لاړولې.
په دې جګړه کې تر 15 زیات ولسی وګړي زموږ ته پیل شوي دي. څلور کسان شهیدان شوي دي. د ملکي وګړو د دوی د 15 څخه زیات کورونه سوځول شوي دي. نن چې کوم بریدونه په داعش شوي دي تقریبا 45 داعشیان هلته وژل شوي. په هوایي بریدونو کې تر 20 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
خوګیاڼي زیاته کړه چې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې هم ولسي خلکو ته مرجوب لا اوښتي خو نوموړي د دقیقې شمېرې په اړه څه ونه ویل. په پروان ولایت کې دغه پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سینو بده نه لیک په وسیله د چاریکارو شرط رسوي. د پروان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس عبدالواسی عزیزی وای چې پر دې پروژې 640 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو د ادارت کړی ده چې د کشمیر د لنجبنې سیمې د سرحد په اوښتو یې وو پاکستاني عسکر وژلي دي. د هند سرحدي ځواکونو پرون ویل چې دغه وو پاکستاني پوځیان وروسته تر هغه ووژل شول چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه په دې پسې په نقشه کړل چې وړ مشپده وسلوالو یوه هڅه چې د هند هیرانګر سیمې ته داخل شي شنډه شوه. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا وویل چې د هند دا ادعا یو مخ ناسمه ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلي چې له مخې ترکی ځواکونو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. کارتر په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان، د دې هیواد له سریاعظم بینیالی یلدریم او د دفاع له وزیر فکري اشق سره تر کتنې وروسته وویل د دې موافقې پر جزئیاتو له هم باید کار وشي او بغداد باید په نهایي توګه تایید کړي. خو نوموړي ویلي عراق پر دې پوهېدلی چې ترکیه باید په عراق کې د داعش پر ضد عملیاتو کې رول ولري. د موصل په شمال کې د باشیخیا پوځي اډه کې د ترکی ځواکونو د موجودیت له کبله په وروستیو میاشتو کې د ترکیه او عراق اړیکې ترنګلې شوې دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سوریې په حالت کې د خونړیو بریدونو په اړه د ځانګړیو څیړنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د دې شورا په هغه پریکړلیک کې شوې چې پکې د سوریې پر حکومت سخت انتقادونه شوي دي. د پریکړلیک په متن کې چې برېټانیا وړاندې کړی و، په مقرر ډول د بشار الاسد د رژیم هغه عملیات غندل شوي چې له یاغیانو څخه یې د حلب د ښار د ختیځ د بیرته نیولو لپاره پیل کړي. په پریکړلیک کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا د ترهګرو فعالیتونو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. روسیه چې د حلب په عملیاتو کې د اسد د رژیم پیاوړی ملاتړ کوي، دا پریکړلیک غندلی دی. بلور ته روسیا غ راپورونه بې بنسټه بللی چې وایي مصر ورسره موافقه کړې چې په فرانسه کې جوړې شوي دوه لویې مصرال جنګي بیړۍ به په دې هیواد د یو امریکایي ډالر په بدل کې وپلوري. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د جمعې په ورځ وویل د پولنډ د دفاع د وزیر لخوا په دې اړه تبصره د بې اعتباره سرچینو د معلوماتو پر بنسټ شوې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرجع احمد زیرا کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې. په کابل کې باسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه و. په هرات کې باسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه یو. په کندهار کې باسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه لس. په غزنی کې به آسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په بامیان کې به آسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی یو. په مزار شریف کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8. په جلال آباد کې باسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمان وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 12. او په گردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15.
دا ساتي راډیو سهارنۍ خبري ما چلاوري. د خبرونه په دوام باور چې د طالبانو یو پلاوی له قطر پاکستان ته تللی او تمه ده چې روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د سولې خبري پیل شي. د طالبانو یو پخوانی چارواکي د دوی مشر ملا هبت الله ته په یو لیک کې یو لړ وړاندیزونه کړي چې د دوی له اصولو سره سم نه دي. د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي
دا بلسیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نه نمایندګي کوي، د دې نه هم نمایندګي کوي چې طالبانو په مشرانو کې د موضوع تغییر په چارچوب لحاظ محسوسي.
له تخار ولایت څخه شاوخوا 6000 کسان چې جګړو بې ځایه کړي وو بیرته کندوز ته ستانه شوي دي. د تخار والی وای
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رحمت خود کندوز رفتن.
په بهرنیو موضوعاتو که مو د عراق د کرکوک جګړې تعقیب کړي چې پرون سختې وې. او دا ساده رادیو د دې خبري مجلې پورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لوي محصل سره شخېدلې.
دا خبره نه ده چې تو بیرون کې سیاست مدار سی فکر کې یعنی کارونه کې باید دواره کړونه زوی او په دواره کې خط ولري.
د طالبانو د قطر د دفتر درې استازي اسلام آباد ته تللي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې کوي. خو ګارډین ورځپاڼې د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د قطر د دفتر د استازي به له پاکستاني چارواکو سره د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د سولې پر احتمالي خبرو وغږیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلام مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې همدارنګه وویل چې پاکستان ته تللی دا هیئت به په پاکستان کې د پاکستاني چارواکو سره د یو شمېر افغان طالب مشرانو په وروستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللي. دې سرچینې که څه هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې استازو د سفر هدف هلته له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وښودې او وی ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به یوازې د طالبانو د وروستیو نیونو په اړه غږیږي. خو د ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن ورځپاڼې د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوهې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډین د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورټ په هغه رپورټونو پسې خبرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړې. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې درېیم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته له دوهې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهابالدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردک سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو، پاکستاني چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویان زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې په یوې خبرپاڼه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوهې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین ورځپاڼه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد وو، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښه دي.
بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا د طالبانو له لیکو د جاسوسانو د ایستلو غوښتنه کړې. طیب آغا په یوه لیک کې د طالبانو اوسني مشر هیبت الله اخونته په څو مادو کې خپلې غوښتنې بیان کړي. په دې غوښتنو کې د طالبانو له لیکو د جاسوسانو ایستل، د اسلامي امارت په نوم په تحریک بدلول او ځینې نور مسایل شامل دي. صفي الله ستانکزي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره په دې اړه خبرې کړې او له هغه یې پوښتنه کړې چې د دغه لیک خپرېدل څه معنا لري.
زه فکر کوم چې اساسا د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشعاب راغلی دی که هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. له یوې خوا نه دا مسله ثابته یي، له بلې خوا نه لیدل کېږي چې په طالب په رهبري کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې یو عمیق اختلاف نه نمایندگی کوي، د دنه هم نمایندگی کوي چې طالبانو په مشاله کې د موضوع تغییر په چاپی لحاظ محسوسی.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړي چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په څه معنی دی؟ د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځته راغلی چې بل اخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وېستل شي؟ په څه معنی دا؟ آیا په کارتو غبنې د گاونډي هیوادونو خلتیا په دې کې دوی تاییدوي که څنګه؟
په دې کې شک نشته چې د طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تیر بیا د گاونډي هیوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري، او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مخته وړي. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې
یو څه بل چې ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې، او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدای شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي په خپله جګړه کې؟ به څومره تاثیرات راولي؟ څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبري شورا کې موقعیت لري، ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درس کوي.
استاد یو څه په اخره کې په لنډه توګه باندې، افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کېږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کېږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي دغه باید استفاده وکړي.
نصر الله ستانکزی او وسم لند خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه سبز پوش، شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په پروان ولایت کې د هغې پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سینو بدنه لیکي په وسیله د چاریکارو ښار ته رسوي. پر دې پروژې 640 میلیون افغانۍ لګښت راځي. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده چې د کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد په اوږدو یې پرون و پاکستاني عسکر وژلي. او د امریکا دفاع وزیر وایي ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلي چې له مخې یې ترکي ځواکونو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش له وسله والې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. بریتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د یوه افغان ماشوم د ژوند د برخلیک کې سره اخیستې ده چې په فرانسه کې د کډوالو په یوه کمپ کې اوسي. ورځپاڼه لیکي عمران لس کلن دی. دی له هغو څو ماشومانو څخه یو دی چې د ځنګل په نوم کمپ کې چې د فرانسې په کالي سیمه کې دی د خپلې کورنۍ له غړیو پرته ژوند کوي. ګڼ کډوال پنیدلی دی چې له دې کمپه د مانش سمندرګي له لارې د بریتانیا لور ته واوړي، خو عمران تر اوسه نه دی بریالی شوی. ډیلی میل لیکي د دغه کمپ اوسیدونکي په ډیرو ستونزو د بارونکو موټرو یا کنټینرونو شاته ځانونه پټوي تر څو د اوبو پورې غاړه تیر شي. ورځپاڼه د ځنګل کم ته وي مسؤلې میرمنې په وینا لیکي چې کله ناکله پر عمران یوازیتوب غلبه وکړي او دې ته ورشي او غواړي چې د شپې هم د دې ښځې په کور کې پاتې شي، خو دا ممکنه نه ده او دا میرمن بیرته عمران خپل کم ته استوي. ډیلی میل لیکي د عمران برخلیک لا هم څرګند نه دی او ډیر ژر به د ځنګل کمپ هم وتړل شي. ټاکل شوې ده چې د دې ځای خلک بل ځای ته انتقال شي. ورځپاڼې له دې لیکنې سره د لس کلن عمران یو عکس هم خپور کړی دی چې سپورتي جامې په تن دي او د کمپ دننه له دیوال سره ولاړ دی. د عمران کیسه د جګړو او شخړو نتیجه ده. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې نیوز ویک تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د لسیسو جګړو، بمباریو او لوږې لس میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي. تر دې عنوان لاندې لولو چې له درو برخو نږدې یوه برخه افغانان په روحي ناروغیو اخته دي. دا مجله د رویټرز د تحقیقاتي بنسټ په وینا لیکي چې په لسګونو کلونه شخړو، پراخ فقر، د ډاکترانو نه موجودیت، رواني فشارونه او یو شمېر نورې ستونزې د دې لامل شوي دي چې تر لس میلیونه ډېر افغانان په رواني فشارونو او ناروغیو اخته شي. نیوزویک وړاندې لیکي د همدې لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت رواني ناروغي په هغو 15 مهمو مرضونو کې شمېرلي چې درملنې ته یې باید پاملرنه زیاته شي. خو نیوزویک لیکي چې د دې ستونزې حل لاره اسانه نه ده. هم متخصصان او درونی ناروغیو سلاکاران نشته، هم ډاکټران نشتی، هم ګڼ خلک د دې پر ځای چې ډاکټر ته ورشي طبيبانو ته د درملنې لپاره ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د تخار والی وایي چې د جنگونو لامل د کندوز ولایت سباندې شپېته زره بې ځایه شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. یاسین سینای زیایی وایي تر راتلونکو څلورویشت ساعتونو پورې به دا لړۍ بشپړه شي. خان محمد سیند راپور لري.
په تخار ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د جنگونو له امله تخار ولایت ته شاوخوا 15,000 کسان ورغلي وو، خو اوس مهال په کندوز ولایت کې د وضعیت له ښه کېدو سره د دوی سباندې 90% بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د تخار ولی یاسین زیا وای چې د کندوز ولایت بې ځایه شوو ته په تخار ولایت کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شوې وې. ښاغلی زیا وایي د دغو بې ځایه شوو د ژوند وضعیت ښه نه دی او حکومت نه یوازې دا چې باید له دوی سره لومړنۍ مرستې وکړي، بلکې د دوی سیمې له ماینونو هم پاکې کړي.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رغبت خود کندوز رفتن.
کابو 15% کندوز ته ولاړل او 15% هم د تلو په حال کې دي. ان شاء الله تر څلورو ساعتونو پورې به ټول به ځای سوي په خپل خوښه کندوز ته ولاړ سي.
په افغانستان کې ناامني سبب شوی چې د بې ځای شو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې حکومت هڅه کوي د بې ځای شو ستونزو ته ځان ورسوي. د دې ادارې ویاند منیر یوسفزاده د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټول وزارتونه مکلف دي چې د موجوده ستونزې اوارې ته هڅه وکړي.
قرار به این شد که هر وزارتخانه بر اساس بودجه که داره و بر اساس
دی وویل پدې پریکړه شوی چې هر وزارت د خپل بودجه لمخې د کندز ولایت د اړتیاو د لری کولو لپاره مسؤلیتونه ومني او کار وکړي. دوی چې کوم مسؤلیتونه مني د کندز د والی د سروې په اساس بوي.
یک والی ولایت کندز داشت
د تخار والی یاسین زیا ویلی چې د کندز ولایت د بې ځای شو لپاره له مرکزی حکومت څخه هم مرستې غوښتې دي. دغه هم ویلی چې مرستندوی بهرنۍ مؤسسې هم باید دغه اړو کورنۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
بیا هم د کندز پاړه د جمعې په ورځ چې کله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلان په کابل کې د الکوزي کرکټ نړیوال لوبغالي ته کوزیدل، نو د دوی پر سپورټي جامو شاته لیکل شوي وو سوله او ژوند. دغو لوبغاړو د شلو ورونو سیالي په خپلو کې وکړه. د دې لوبې پیسې د کندز بې ځایه شویو ته ځانګړې کړې. د یو ټیم مشي د کرکټ د اوسنی ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي کوله او د بلې ډلې مشي پخواني کپتان محمد نبی کوله. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو یو اورېدونکي په پیغام ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام مشته پریشي.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د جمعې په ورځ کومه لوبه اچولې وه د کندوز جنګ ځپلو او هیوادوالو لپاره، زه د افغانستان کرکټ بورډ نه غواړم چې همدغسې لوبه بیا هم واچوي او د هلمند لپاره د نورو هیوادوالو لپاره. خو د دې نه مخکې باید اعلانات وکړي چې دغه کوم تجاران چې دي، کوم وزیران چې دي، کوم د پارلمان وکیلان چې دي، باید ټول د دغه کرکټ ګروم چې کوم د دې ته راشي او همغلته یو فیکل چې کوم چې چا څه وسکېږي او هغه همغلته اعلان کړي او د خلکو ته ورکړي. خو د میچ نه مخکې کرکټ بورډ یا دغه زمونږ ملي تلویزیون چې کومه دی، د دغې خوانه باید لږ اعلانات وشي چې په فلانکۍ ورځ باندې لوبه کېږي او ټول خلک دي راشي. چونکې د امنیت هغه به مې خو باید چې هغو د بلې کومې لارې نه باید چې ټولو باندې غږ وکړي دغلته راشي او انشاءالله چې کومک وکړي او مرسته وکړي. په دغه لږ لږ مرستو باندې به دوی څه شم ونه شي. خو زمونږ دغه جنګ ځپلي خلک چې کوم دي، د هغو به په ډېره چاره وشي. وسلام او په احترام.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټ په پرونۍ لوبه کې دومره پیسې راغونډې شوي دي چې د کندز د جګړو له امله د زرو بې ځایه شویو کورنیو لپاره کافي دي. دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. د عراق د دولت مخالف وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرګه ځواکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موصل د نیولو لپاره د جګړې په لومړۍ کرښو کې جنګیږي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش غواړي د کرکوک له بریدونو سره په موصل کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. اجمل اند راپور لري.
د عراق په شمالي ښار کرکوک کې امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ وسلوالو او ځانوژونکو بریدګرو د کرکوک ښار دننه پر حکومتي ودانیو او همدارنګه له ښار څخه بهر د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه وکړل. رپورټونه وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د څلور ایراني تخنیکي کارکوونکو په شمول 14 تنه د کرکوک څخه د باندې د برېښنا د تاسیساتو کارکوونکي شامل دي. دا کرکوک امنیتی چارواکو ویلی چې د جمعې په ورځ په دې بریدونو کې لس تنه وسلوال بریدګر هم له منځه تللي. د کرکوک والي نجم الدین کریم دا بریدونه په دې ښار کې د داعش ډلې د پټو شبکو کار بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا بریدونه غندلي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا وایي چې په کرکوک کې د دې بریدونو پر مهال درې تنه ایراني کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. کرکوک د تیلو له پلوه بډای سیمه ده چې د عراق مرکزی حکومت او د کردستان نیمه خپلواکه اداره دواړه د ملکیت ادعا لري. دا خر وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې ترې عراقي ځواکونه د داعش د بریدونو له کبله په شا شول د کردي ځواکونو په لاس کې دی. کرکوک د عراق له دویم لوی ښار مواصل څخه چې د داعش په کنټرول کې دی 170 کیلومتره واټن لري. دغلته عراقي ځواکونو د دوشنبه د ورځې راهیسې له دې ډلې څخه د مواصل د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ عراقي ځواکونه د مواصل د ښار په 15 کیلومتره کې پراته د بارتیلا ښارګوټي ته ورسېدل. دا په تاریخي لحاظ یو عیسوي میشته ښارګوټی دی. د عراق د پوځ یو جنرال طالب شغاتی د جمعې په ورځ په دې ښارګوټي کې د کلیسا زنګ وکړنګاو او د دې ښارګوټي د ازادۍ د نښې په توګه یې پر ودانیو د عراق بیرغ ودرو. اخوا د عراق یو مهم شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پر عراقي سرتیرو او هغه وسلوالو چې په مواصل کې د داعش خلاف جګړه کوي غږ وکړ چې په دې ښار کې چې اکثریت وګړي سنیان دي د ولسي خلکو خوندیتوب باوري کړي. د سیستانی استازي عبدالمهدي الکربلایی په کربلا کې د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل:
نؤكد اليوم على احبتنا المقاتلين.
نن موږ د عراق پر ګرانو سرتیرو بیا هم هماغه ټینګار کوو چې مخکې مهم پرې کړی دی. دا ډیره ضرور ده چې د هغو ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي چې د جګړې په سیمه کې سار پاتې دي. باید په ټول توان هڅه وکړي چې دوی ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او باید په ټوله معنا د دوی ساتنه وکړي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ویلي چې د مواصل ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د پایل رئیس له دې ښار څخه د 3900 په شاوخوا کې کسان چې شاوخوا 6500 کورنۍ کېږي څیرمه همدانۍ سیمې ته کډه شوي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د داعش وسلواله ډله په مواصل کې ولسي وګړي د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د بشري ډال په توګه کاروي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم مینا ده او د کابل پانتون په ژبه او ادبیاتو پانځي کې ماسله یم.
پرته لدې چې ته محصله یې نور کوم کارونه کوي؟
پرته لدې چې ماسله یم د کور کارونه کوم او ټول کارونه مې د کور زده دي او هغه په ترڅنګ خپل درسونه هم وایي.
معمولا سړی په خزو پراچی وي چې کارونه مسان دي او خزي وي چې د سړو کارونه سان دي. تر چې ته خپل ته بهرم راوځي درس وایي او کور تم ځي کوم کارونه سخت دي؟
نه دا داس خبره نه ده ځکه چې دواړه یو رقم دي. کار وکړي د کور کار هم اماسه ده او د بیرون کار هم اماسه ده او دا باید ونه ویل شي چې د کور کار اسانه ده یا د بیرون کار.
تا لپاره کوم کار اسانه ده؟
ما لپاره د کور کار اسانه ده د بیرون.
او هغوی چې وایي چې بهر کار اسانه ده او د کور کار سخت دی؟
بعضې خلک اماسه وایي چې د کور کار سخته ده او د بهر اسانه ده. دا کار اسانه ده، باید د کور کار اسانه ده، بیرون ډیر سخته ده. یو وخت
او یعنی ته په دې اعتراف کوي چې سړی درانه کارونه کوي ښځې اسانه کارونه کوي؟
او ډیر په دې خاطر چې سړی ډیر درانه کارونه کوي او د بیرون لپاره دي.
خاطر خو اوس محصله یې کله چې له پوهنتون نه فارغ شي څه فکر لري باید کوم کارو کې څه شی درنه جوړ شي؟
او زه غواړم چې درسونه مې ډېر ښه ووایم او په ډېر ښه شان باندې د پانځي څخه فارغه شم او یو ښه شخصیت مانه جوړ شي چې ټول جمعره باندې افتخار وکړي. او غواړم یو سیاست مدار شم.
نو دا خو ته وایې چې ماته د کور کارونه خوند راکوي او اسانه دي، نو څنګه سیاست مدار شي چې غونډه ورځ کور کې کار کوي؟
خو دا خبره نه ده چې څوک بیرون کې سیاست مدار شي په کور کې، یعنی کارونه کې باید دواړه کارونه زده وي او په دواړو کې لیاقت ولري.
د کور په کارونه کې په کومه برخه کې ته ډېر لیاقت لري؟ یا په جارو وهلو کې لیاقت لري، یا په نوري صفایي کې لیاقت لري؟ څنګه؟
په صفایي کې ډېر لیاقت لرم او په اشپزي کې.
معمولا کله چې په کور کې کار وکړي کورنۍ دې په کوم کار باندې لتان خوشاله شي چې ته دا کار ډېر ښه کولی شي؟
په پخلي کې ډېر ښه.
د شون رنگونه پروګرام مول اساجی رادو څخه واوري تاسو اساجی رادو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 خبريش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کندهار لیکي جنگلونه د هیواد طبي سرمایه ده باید غیر قانوني وهلو مخنیوي وشي. کریم له غزنی لیکي پاکستان بیا د سولې په نامه ډرامه پیل کړې ده. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د هند له لورې مې د وژل شویو پاکستاني عسکرو عکسونه په فیسبوک کې ولیدل. بنفشه وردک لیکي د کرکټ ملي ټیم نه مننه چې د کندوز له بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره لوبه وکړه. او خدای دې وکړي چې دغه سي نورې لوبي هم وکړي. سنا سادات له میدان وردک نلیکي ل ایران مرست نه غواړو، ل ایران غواړو چې مهاجر ونه چوروي او افغان بندیان خوش. دا ازادي راډیو د خبري مجله سره ورسېده. په بل خبري مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره د استډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه اول عقرب سال 1395 هجری شمسی برابر است با 22 اکتبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که یک هیئت دفتر غیر رسمی طالبان در قطر برای مشورت در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، یک گروهی از مقامات دفتر غیررسمی طالبان از قطر به پاکستان رفته است. در جنگ ها در نگرهار چندین عضو گروه داعش کشته شدند. پاکستان ادعای هند را که چندین سرباز پاکستانی در سرحدات دو کشور کشته شده است رد کرد. تفصیل خبرها، سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. این بمبه که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها با حکومت افغانستان مشوره میکنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این مطلب گفت در این جنگ بیش از 30 غیر نظامی از ما زخمی شده، 4 تن شهید و بیش از 30 خانه ایشان سوختانده شده است. در نتیجه حملات هوایی امروز بر جنگجویان گروه داعش 54 تن آنها کشته و 22 تنشان در نبرد مستقیم با نیروهای افغان از بین رفتند. اما جنگ هنوز هم ادامه دارد. سخنگوی والی ننگرهار اضافه کرد به مردمان غیر نظامی در محلات تحت کنترل داعش نیز تلفات وارد شده اما ارقام دقیق ارائه نشد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله معصومی ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت
امنیتی شهر را سقوط کرده بود، سه پوست سقوط کردگی اشغال شد. پس از سمت جنوب که از ولسوالی خوش‌سازپوش تا پوست نمبر یک ولسوالی خوش‌سازپوش سقوط کرده بود نیروهای ما اونجا رسید.
با گفته ولسوالی خواجه سازپوش فاریاب در عملیات فاریاب که امروز هم ادامه دارد نیروهای حکومت پیشرفت دارند. دوام خبرها، پاکستان این ادعای هند را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. قوای سرحدی هندوستان شب گذشته خبر داد که این سربازان رنجر پاکستانی بعد از آن که محلات را در خاک هندوستان مورد حمله قرار دادند کشته شدند. با گفته این مقامات هند این نیروهای پاکستانی می‌خواستند در جریان شب به منطقه هیرانگار هند داخل شوند. با گفته آنها حمله در نزدیکی جامو که یک منطقه مورد نزاع بین هندوستان و پاکستان در کشمیر می باشد رخ داده است. در اعلامیه قوای سرحدی هندوستان آمده است که در جریان فایرهای پیهم اسلحه یک شورشی و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا این ادعا را رد کرده و گفته است قوای سرحدی هند این بر خود را تحریک کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق و موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که بر اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو اسلامی یا داعش شرکت کنند. آشتن کارتر این مطلب را پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بن علی یلدرم صدر اعظم و فکری شق وزیر دفاع این کشور در انقره بیان کرده گفت برای ارائه جزئیات روی این موافقتنامه هنوز کار جریان دارد و بغداد باید تصویب نهایی را اعلان کند. اما او گفت که عراق باید درک کند که نقش ترکیه در عملیات بر ضد داعش در این کشور ضرور می باشد. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش دو کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به $1 موافقه کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت اظهارات وزیر دفاع پولند در این باره بر بنیاد معلومات از منابع بی‌اعتبار استوار می باشد. وزیر دفاع پولند قبل از این به خبرنگاران گفته بود که این معلومات را از منابع خوب به دست آورده است و گفته ای ویر اگر مصر اکنون از این معامله دست کشیده باشد به نفع صلح جهانی می باشد. فرانسه در اصل این دو کشتی طیاره بردار را به فرمایش روسیه ساخته بود، اما پاریس فروش آن را به مسکو بعد از الحاق شبکه جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه فسخ کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات خاص درباره حملات مرگبار شهر حلب سوریه شده است. این تقاضا در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که در آن بر حکومت سوریه انتقادهای شدید وارد گردیده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اما خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که از جمله 22 سرنشین این هلیکوپتر 21 آنها کشته شدند. با گفته مقامات روسیه عمله نجات صندوق سیاه هلیکوپتر را پیدا کردند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا الکوزای مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. کابل با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. هرات همچنان با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 1. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. غزنی با هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. بامیان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -1. مزار شریف با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بدخشان با هوای سرد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -11. و گردیز با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند، یک مقام طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئتی از دفتر این گروه در قطر برای مشورت درباره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. یک تحلیلگر درباره تحولات در روش طالبان میگوید
معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک دوسیه صلح و یا آشتی دیده میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. والی تخار میگوید تعداد زیادی از بیجا شدگان کندوز دوباره به این ولایت برگشتند.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رحمت خود کندوز رفتند.
عملیات برای تصرف شهر موصل عراق از دست گروه دولت اسلامی ادامه دارد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
بزرگتر دهه خانقاه رنگ‌هایی که به آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلونای را دوست دارم که رنگ‌های نسبتاً سفیدتر داشته باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 3 نماینده دفتر طالبان در قطر راهی پاکستان شدند. یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت این 3 نماینده با رهبران طالبان مقیم پاکستان روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان صحبت و مشوره میکنند. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده است.
یک منبع طالبان میگوید 3 نماینده دفتر سیاسی آنها در قطر به پاکستان سفر کردند. این منبع که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره میکنند. این منبع طالبان در قطر همچنان گفت هیئت اعزامی به پاکستان درباره دستگیری هده از رهبران طالبان در پاکستان با مقامات این کشور مذاکره میکنند. سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمد الله مشهور به ملا نانی در این اواخر از سوی ادارات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شدند. این منبع طالبان در قطر در ادامه بر رادیو آزادی گفت مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که دوحه را به قصد پاکستان ترک کردند. هرچند این منبع هدف سفر نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر را به پاکستان مشوره با رهبران طالبان مقیم این کشور درباره گفتگوهای صلح بیان کرد و افزود که با مقامات پاکستانی درباره دستگیری تعدادی از رهبران آنها مذاکره میکنند. اما روزنامه گاردین به نقل از دو مقام ارشد طالبان میگوید این هیئت طالبان از دوحه پایتخت قطر به پاکستان به هدف گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان رفته است. روزنامه گاردین دیروز در یک گزارش خبر داد این سه نماینده طالبان روز چهارشنبه از دوحه راهی پاکستان شدند. گاردین از یک مقام بلند رتبه نقل کرده که میگوید هیئت طالبان در این سفرشان با مقامات پاکستان روی مسائل مختلف به شمول گفتگوهای صلح بحث و مذاکره میکنند و آخرین معلومات را با آنها شریک میسازند. گزارش سفر سه عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر با پاکستان پس از گزارش‌های به نشر می‌رسد که معصوم استانیکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر دو بار در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. ضمناً یک منبع طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت دور سوم مذاکرات صلح با مقامات افغان در این هفته در عربستان سعودی آغاز می شود.
گزارشی بود در مورد این که سه نماینده دفتر طالبان در قطر برای مشوره راهی پاکستان شدند. قبل از این دیروز نامه یکی از مقامات مطرح طالبان سید طیب آقا که عنوانی ملاحبت الله نوشته شده است به دست رادیو آزادی رسید که از رهبر طالبان می خواهد جاسوسان خارجی را از صفوف طالبان خارج کند و مانع حملات بر تاسیسات عامه در افغانستان شود. نشر این نامه در چنین زمانی که دور سوم مذاکرات غیر رسمی و سری بین حکومت افغانستان و طالبان قرار است در عربستان سعودی برگزار شود چه مفهوم می تواند داشته باشد؟ همین سوال را فرشتنگاه با نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است.
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه می رسد و او به این معنی است که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بوده من فعال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت عامه همون انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشان دهنده عادی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبان یک خستگی و ناراحتی جدی در سطح رهبری وجود دارد.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبان بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تاسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقا یک حرکت دیده میشه که طالبان از وضعیت موجود به خصوص رهبریش خسته شده و میخواهد که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود. و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگه اونم خط را که طالبان داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبان یا از نظر رهبریشان روی او دلیل است که بر چنین مواضع تأکید صورت میده.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچو یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از اینکه شدت جنگ کاهش خواهد داد یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان می جنگن در مورال از تاثیرات شدید منفی خواهد داشت و از طرف دیگه هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن از خود طرفدارا و حامیایی دارن که دقیقاً یک شکل در بین این گروپ ها ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبا و نماینده های از حکومت افغانستان. این افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشن؟ و
به شک نیست که اگر طالبا از یک موضوع واحد و یک موقعیت صحبت کنن در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند، اما با متفرق شدنشان این موضوع یقیناً تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان ندای هندوستان را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که به اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و یا داعش شرکت کنند. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش دو کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به یک دلار موافقه کرده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یمال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد سرگذشت یک طفل افغان مطلبی را به نشر رسانده که در یک کمپ مهاجرین در فرانسه به سر می‌برد. بنویسه روزنامه عمران پسرک 10 ساله افغان یکی از چند طفلی می باشد که در کمپ به نام جنگل در منطقه کلی فرانسه بدون هیچ عضو خانواده زندگی می کند. بسیار مهاجرین توانستند از این کمپ به آن سوی بحیره مانش به انگلستان بروند، اما عمران به این کار موفق نشده است. روزنامه می نویسد ده ها نفر در این کمپ خود را با مشکلات زیاد روبرو ساخته، در عقب موترهای لاری و با کانتینرهای مال پنهان می کنند تا به آن سوی مانش بروند. روزنامه از قبل یک خانم مسئول در کمپ جنگل نوشته است که می گوید عمران بعضی وقتها از تنهایی نزد او می ماند و می خواهد شبها را هم در خانه وی سپری کند، اما این کار ممکن نیست و او مجبور است عمران را دوباره به کمپ بفرستد. از همه مهمترین که به سرنوشتی عمران هنوز ادامه دارد، چون به زودی این کمپ که یگانه سرپناه وی می باشد تخریب خواهد شد و مهاجرین آن به جاهای دیگر فرستاده خواهند شد. روزنامه دیلی میل تصویری از عمران را نشر نموده که با لباس ورزش در نزدیکی یک دیوار در داخل کمپ نشسته است. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ده ها سال جنگ، بمباری و گرسنگی 10 میلیون افغان را به تکالیف روانی دچار ساخته است. به نوشته این نشریه تقریبا 1/3 بخش نفوس افغانستان با مشکلات روانی روبرو می باشد. نیوزویک با استناد از یک تحقیقات بنیاد رویترز می نویسد که ده ها سال بحران، گرسنگی و سه نبود دکتران، فشارهای روانی و دیگر مشکلات سبب شده است که بیش از 10 میلیون افغان به فشارها و یا امراض روانی مبتلا شوند. مجله می افزاید به همین دلیل وزارت صحت افغانستان درجه بندی امراض روانی را تغییر داده و آن را در جمله 5 مورد اولی قرار داده است که باید به آن توجه شود. به هر حال به نوشته مجله نیوزویک بسیار موانع در راه حل این مشکل وجود دارد، از جمله نبود متخصصین و مشاورین روانی، کمبود دکتران، مراجعه مردم به طبیبان سنتی بر عوض دکتران متخصص و مشکلات دیگر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. والی تخار خبر میدهد که بیش از 60,000 بیجا شده جنگ دوباره به شهر کندوز برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید تا 24 ساعت دیگر قرار است بقیه این بیجا شده ها به ولایتشان بروند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند بر اثر جنگ در شهر کندوز حدود 75,000 تن به این ولایت بیجا شده بودند که حالا با بهتر شدن امنیت در این شهر بیش از 95%شان به ولایتشان برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید برای بیجا شده هایی که به این ولایت آمده بودند امکانات اولیه زندگی فراهم شده بود. آقای زیا اظهار می‌دارد که وضعیت زندگی این بیجا شده ها خوب نیست و حکومت در کنار کمک های اولیه باید در قسمت پاکسازی ماین در مناطقشان دست به کار شود.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رغبت خود دوباره به کندوز رفتن و 5% دیگهشان ان شاء الله که اونا هم حاضر هستند که برند. همه ایشان انشاءالله در مسافه 24 ساعت دیگه به خیر و خوبی و به رضایت خودشان دوباره از این کندوز میشن.
ناامنی ها در افغانستان به مشکل بیجا شده های داخلی افزوده است. روز گذشته گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خبری در کابل گفت که 323,000 خانواده در افغانستان بیجا شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است اگر جنگ ها به همین شدت ادامه یابد این نگرانی وجود دارد که این رقم به 400,000 تن تا پایان سال افزایش یابد. اداره مستقل ارگان های محل خبر می دهد که برای رسیدگی به بیجا شده های داخلی حکومت تلاش می کند. منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره به روز جمعه به رادیو آزادی گفت تمام وزارتخانه ها موظف شده اند تا برای بیجا شده های کندوز کار کنند. رادیو آزادی.
مسئولین حکومتی ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه تهیه آب آشامیدنی در این ولایت خبر می‌دهند که این پروژه بیش از 620 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. جزئیات موضوع را از احمد حنایش می‌شنوید.
مسئولین حکومتی ولایت پروان می‌گویند کار یک پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 620 میلیون افغانی در این ولایت آغاز شده است. با گفته مسئولین در این پروژه آب دریای سالنگ توسط پاپلاین به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان انتقال داده می شود تا باشندگان این شهر از آب صحی بهره مند شوند. عبدالواسی عزیزی رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت پروان در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت
توجهی که دولت جمهوری وحدت ملی ما داشتن به هزینه 626 میلیون و 369 هزار افغانی کار ما با دو نقطه شروع کردیم. در قسمت اوزنبار یک ذخیره آبی که به حجم 2500 متر مکعب کار شریان داره و همچنان ذخیره و که ای یک نوید خوبی از برهموطنان عزیز ما به ویژه به مرکز ولایت پروان.
آقای عزیزی همچنان میگوید با اجرای این پروژه تهیه آب آشامیدنی بیش از 11,000 خانواده بهره مند میشوند
و ای آب برای 11,040 فامیل که در مجموع مرکز ولایت پروان ما 8,040 فامیل داریم، 3,000 فامیل دیگر هم ما ریزرو گرفتیم و با این نویدی که در اثر کار و آبی که اضافه شد و این آب حجم آبی که ما برآورد کردیم و محاسبه کردیم و متیقن هستم که 80% مشکل مردم مرکز پروان تکمیل میشه و از نایی ها مشکلشان مرفوع میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند تقاضا دارند تا این پروژه آبرسانی به گونه درست عملی شود که مردم مطمئن شوند برای رسیدگی به مشکلاتشان کار صورت میگیرد.
غلام رحمان هستم. آب صحی که از سالنگ می به ولایت پروان بسیار مفید است برای مردم ولایت پروان. ریاست آبیاری و انکشاف دهات که پروسه را روی دست گرفتن تقاضامندم که هرچی سریعتر و عاجلتر پروسه را به خاتمه برسانند.
اسم شهر آغاز، ما از انکشاف دهات خواهشمند هستیم که می بروجه که در سالنگ آب تنوشیدنی که به شما میگن میان 2-3 سال است که نمی کارش پیش نمیره، اگر نو دیم روزا میگن که در جریان است که در پیش رفته. ایسا و جوی خوش شده ایسا و میان ایتنه شاید که کدام روز هم تو گم شوی یا سرگم تو رایج برای گل پیسه شاید فیس نشد باید امیر جدی بگرن.
نابود و کمبود آب آشامیدنی صحی بخصوص در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از عمده ترین مشکلات باشندگان این شهر را تشکیل می دهد. مردم از سالهای گذشته بدین سو از این بابت همواره شکایت دارند، اما اکنون دیده شود که با انجام این پروژه 2 ساله مشکل نبود آب آشامیدنی در مرکز پروان مرفوع خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردان مسلح مجهز با مواد انفجاری بر اهداف در داخل و بیرون شهر کرکوک در شمال عراق حمله کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حملات دیروز در حال رخ دادن که نیروهای کردی و اردوی عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات عمده را به راه انداختند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
مقامات امنیتی شهر کرکوک در شمال عراق می گویند مردان مسلح و حمله کنندگان انتحاری دیروز ساختمان‌های دولتی را در داخل و همچنان تأسیسات برق را در حومه شهر کرکوک مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها می گویند در نتیجه این حملات حداقل 18 نفر کشته شدند. در جمع کشته شده ها 13 کارمند تأسیسات برق به شمول 4 ایرانی کارمند تکنیکی شامل می باشند. مقامات امنیتی شهر کرکوک می گویند در این حملات 10 تن از مهاجمین نیز کشته شدند. نجم الدین کریم والی کرکوک می گوید جنگجویان کردی و قوای مبارزه با دهشت افغانی عراق کنترل شهر را در دست دارند. وزارت امور خارجه ایران در یک اعلامیه این حملات را محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران گفت در اثر این حملات 3 کارمند دیگر ایرانی تأسیسات برق زخمی شدند. شهر کرکوک که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود در 170 کیلومتری موصل موقعیت دارد. شهری که نیروهای نظامی عراق از روز دوشنبه به این سو برای بازپسگیری این شهر از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش عملیات وسیع نظامی را آغاز کردند. قوای نظامی عراق روز پنجشنبه شهر بارتیلا در 15 کیلومتری موصل را تصرف کردند. شهری که از لحاظ تاریخی عیسوی نشین می باشد. طالب شقاطی یک جنرال قوای نظامی عراق دیروز زنگ کلیسا را در این شهرک به صدا در آورد. از سوی دیگر آیت الله علی سیستانی یکی از رهبران مذهبی شیعه عراق از عساکر و نیروهای نظامی این کشور که بر علیه داعش می جنگند خواست تا مسئولیت مردمان ملکی را در نظر بگیرند. اکثریت باشنده های شهر موصل را سنی ها تشکیل می دهند. عبدالمهدی الکربلایی دیروز در خطابه روز جمعه در شهر کربلا گفت امروز ما بار دیگر بر عساکر عزیز و گرامی عراق روی این مسئله تاکید میکنیم، طوری که قبلا هم تاکید کردیم. این خیلی ضروری است تا درباره مسئولیت غیر نظامیان تدابیر جدی اتخاذ شوند که در منطقه جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که جنگجویان داعش در مقابله با عملیات جاری در این شهر امکان دارد از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده کنند.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
خوب، تشکر. شما خوب هستین؟ اسم مبارک شما؟
ما دکتر نصرت راس هستم.
خب دکتر صاحب، امی لباسی که امروز پوشیدین بسیار یک رنگ مقبول هم داره، ایره خودتان انتخاب کردین یا خانمتان؟
ایره ما خودم انتخاب کردیم، چون ما ایره بیرون از کابل خریدیم و اون زمان ما در سفر بودم، تنها بودم، در مغازه که دیدم به نظرم بسیار خوب آمد و فکر کردم که شاید
مناسب شما مناسب باشه. و بسیار مقبول هم میگه. و دو زنی زیادتر کدام رنگ ها را استفاده کنید در لباسایتان؟
ما زیادتر در خانقاک رنگ های که با آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلونای را دوست دارم که رنگ های نسبتا سفیدتر داشته باشه و با خاکستری و به ایتو رنگ ها متمایل باشه.
لباس پوشیدن اما شخصیت انسان همی سازه و از دور یک نفر که ببینه میفهمه که چی رقم یک شخصیت داره. پیامتان به او دوستایی که توجه ندارند به خود به لباس پوشیدن خود، مثلا یک جای رسمی است امروی پیرانتنبان میرن، پیامتان به او اشخاص چی است؟
پیام ای است که به در هر محل ما هم لباس مربوطه شه بپوشیم. و دومی است که به نظر ما دوختن لباس و یا خریدن لباس بسیار مهم است که ما از کجا می خریم یا در کجایی را می دوزیم. مثلا زمانی که لباس افغانی جور می کنیم محلی، باید بریم امو خیاط ما پیدا کنیم که او بهترین لباس می سازن. شاید در قیمت دوختن زیاد تفاوت وجود نداشته باشه. یا مثلا نگدریشی می خریم،
از دوستای خود مشوره بگیریم و یک یا دو نفر دوست خود همراه خود ببریم، زمانی که ما دریشم بپوشیم ببینیم که از نظر اونا چه قسم است، و بهتر است در وضعیت محفل در نظر گرفته لباس بپوشیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج FM 104.5 بشنوید و همچنان در صفحه اینترنتی رادیو سر بزنید azadiradio.com و azadiradio.org. در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.